د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د روسي سفارت ته څیرمه د پرونی سنمرګي بریټ مسولیت ومنه. په دې پیښه کې د روسي د سفارت دوه کارکونکي او څلور نور عام افغانان وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په خپل تلګرام کې ویلي د دوی یو انغړی د روسي د سفارت د کارکونکو په ډله کې خپل واسکټ منفجر کړی دی، خو طالبان وایي ځانمرګي بریټ کونکي تر حملې مخکې پیژندل شوی او پنخه شوی وو، خو په دغه وخت کې چاودنه شوې ده. کنو هیواتونو او سازمانونو ته حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا افغانستان څنګه د ژمي د رسیدو په درشل کې لمرستندوی او بنسټونو غوښتي چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي وکړي. د ادارې پیو ټویټ کې ویلي چې اړمنې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوې چې دوی لڅ باندې 24 میلیون اړمن افغانان سره د مرستې لپاره څه باندې 3 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. په دې ډله کې د ژمي پر مهال د مرستو په تیره بیا د سرپناو او تودو جامو د تیرولو لپاره 644 میلیون ډالرو ته عاجله اړتیا ده. د پاکستان پاوز وای په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې لکبل 15 پاکستانی سرتيري او څلور افراطي وسلوال وجل شوې دي. د پاوز د مطبوعاتي څنګه په لامی کې راغلي عملیاتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوزي عملیات وکړل. د لامی په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتيري او څلور تن افراطي وسلوال د دزو په تبادله کې ووجل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله د نور وخت په پرتله ډیره فعال ده. د چاپوریشیا د اټومي بټۍ چلوونکي شرکت انر هوم اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروسته ریکټر یې د یو توغندي د لګیدو او ورپسې د اور د بلیدو لپیخې وروسته غیر فعال کړی دی. انر هوم اټوم ویل دا ریکټر به هغه مهال بیرته ولګول شي چې اور مړ شي. او د کرکټ په آسیا جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونه سره مخامخ کیږي. هند د آسیا جام په دویم پړاو کې وړم ورځ له پاکستان ماته خوړلې، خو سریلانکا بیا خپل نمړی بری د افغانستان په وړاندې ثبت کړی دی. تمه ده چې د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه مخام له پاکستان سره مخ شي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې پروګرام ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. د چهارشنبه په ورځ چې د وږي شپړسمه نیټه ده، په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د جوړېدو یو کال پوره کیږي، خو تر اوسه نه دا حکومت له سرپرستۍ وتلی او نه هم د نړۍ هیوادونو په رسمیت پیژندلی. د تیر کال د سنبلی یو وږي په شپړسمه طالبانو د دولت په چوکاټ کې د صدارت مقام بیا احیا کړ او ملا محمد حسن اخوندی د رئیس الوزرا یا صدر اعظم په توګه غوره کړ. طالبانو د سرپرستی کابینه په اعلانولو سره د خزو د چارو وزارت هم لغوه کړ او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رامنځته کړ. پر طالبانو پر نورو انتقادونو سربیره په کور دننه او بهر یو انتقاد دا دی چې حکومت یې ټول شمول نه دی او یوازې خپل کسان پکې راټول کړي او نورې څنډې ته کړي دي. د طالبانو په سرپرست حکومت کې همدراز هیڅ خزه هم نشته. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې له اعلان نږدې یو کال تیریږي. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه هیوادونو د طالبانو د لومړی دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 15 کلونو کې واک چلاو په رسمیت پیژندلی و. نن په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې ولې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې خپل حکومت له سرپرستۍ وباسي، او آیا دا چې د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی د دې باعث شوی چې سرپرسته کابینه دومره دوام وکړي او که تر شا یې نور عوامل پراته دي. په دې بحث کې مو د سیاسي چارو شنونکي اسمت قانه او شفیق همدرد میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی قانه صاحب، له تاسو نه غواړم وپوښتم چې څنګه شو چې د طالبانو دا سرپرست حکومت د نړیوالو او په کور کې دننه له دوامدارو انتقادونو سره سره تر اوسه پورې پاتې شوی او دوام یې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، په خپل نوبت سره سلام وړاندې کوم. لومړی خو خبره دا ده چې د طالبانو دغه حکومت په یو داسې اضطراري حالت کې راغلی دی چې ټول مدني مناسبات په افغانستان کې له منځه تللي دي، او مدني مناسباتو ته د اهمیت هغه پزاله منځ ته لیدل یو حکومت چې راځي هغه دیو منیفیستو یو مرام په اساس باندې خپل داخلي سیاست بهرنۍ سیاست د خپل سرپرستی د وخت هغه ټایم لیمټ یا وخت اندازه دا ټول یو لسته ورکوي خلکو ته وړاندې کوي او بیا خلک هغه باندې تعاملات کوي. خو دلته حکومت په داسې حالت کې راغی چې پخوانی حکومت ونه لیدی او په بل الټرناتیو نه و. طالبان راغلو حکومت جوړ کړي څه چې د دوی په خوښه و د هېواد د تېر قوانین یا لایحې یا په افغانستان کې روان مناسبات د دې ټولو برخلاف خبره دا وه چې دوی قابض و د یو قابض په توګه باندې دوی خو لا پاتح ورته ویل ځانو ته پاتح هغه څوک وي چې څوک کفر پته کړي دا خو یې خپله خاوره وه او خپله خاوره څوک نه پته کوي او خپل دین و خپل مسلمانان و خپل ملت و دا زله د پاتح سره نه دغه د خپل ولست راغلي دي او ځای نه ولې دی حکومت هغه له منځه وړی دی او بل حکومت راغلی دی او د قوالې دی یو دغه په حالت کې راغی په قبضه یې وکوله تسلط یې پیدا کړي او دا تسلط د ناقابل چیلنج او دی تر اوسه پورې د چیلنج هغه غوښنه شي په مدني شکل راپورته کیږي په دغه شکل باندې راپورته کیږي هغه غوښنه ته هیڅ اعتنا نه ورو کې یو چانته ده اما دغه سی او مصالح ځواک چې په خوا د دې په مقابل کې واغ له منځه تللې ده او نور مصالح ځواکونه نسته بس په لحاظه د دې د اړتیا نه ویني چې سرپرستی ته یو قانوني شکل ورکړي سرپرستی ته یو ټایم لیمټ وټاکي سرپرستی ته لایحې جوړې کړي سرپرستی د یو مشروعیت پورې وتړي
د دې حکومت هغه اجرات که یو فهرستواره راته وشمیرې دي مثبت او منفي کارونه یا لکتر لګه په مجموع کې کې اجرات راته فهرست کړي
ولې یو شی خو چې دی زیات ولست نه خوښ ده کړه هغه دا چې دوی تقریبا د قدرت هغه جزایر چې یعنی ولایت په مرکز چیلنج کاوه یا برولاړي یو پرقې به والی چیلنج کاوه یا به یو نظامی قومندان را تلید ملکی قانون جو صاحب چیلنج کول هغه حالت لمزه تلید حالت یک نواخت ده یک نو وخت حالت په سره غلې دي چې مرکزیت ست او تر اوسه پورې په داخل کې د اختلافات او هغه اندازې په خوا مثلا د رکیګو دوستم بوول چې زړه تل تداول یا په خپل تاکبه او اتانور بوول چې زړه خبره نه منم یا په جنوب کې دغه ست هغه حالت تقریبا لمزه تل دي د قدرت جزائر لمزه تل دي خو بدبختی دا ده چې د جنوب مکتبونه ورسره تعلل شي وي دي معرف په حالت کې نه ده د خصوصي زده کړو بعد سرکنل دغه شوی دی متضرر شوی دی ډیر متضرر شوی دی میډیا او چې افغانانو کې دغه شوی او د پسلها او رادیو غانې وی ورسپارنې نور نشراتي ورګنه دا تقریبا په بد حالت کې دی یو ډیره ښکې ګل چې هغه هغه اوس تقریبا قدرت هغه جزایت چې مرکزیت او اساسي قانون نور هغه چیلنج کوي هغه لمنځت للی دی
بله مننه همدرد صاحب که تاسو یو فهرست دی هغه کارونه چې غندل شوی دی په کور دننه او بهر او هغه کارونه چې خلکو ستایلی دی د طالبانو د کابینه یا د حکومت وړاندې کوي کولای شي
سلامونه جناب تکل صاحب تاسو ته خالص صاحب تاسو تاسو قدرمنو اوریدونکو ته زه فکر کوم چې د دې یو کلن کوم حالت چې کوم رژیم چې راغله د فکر کوم منفي اړخونه ډیر دي مثبت اړخونه لکه څنګه چې قالی صاحب اشاره ورته وکړه د قدرت جزائر لمنځه تللی دي لیکن په خپل بیا په نظام کې د نن هم ځینې مسائل شته دي ځینې ډلې شته دي ځینې قومندانان بیا ځینې لوري شته دي چې یو د بل سره دوی اوس هم یعنی اختلافات لري که څه هم هغه اختلافات د جمهوریت په
وخت کې تاسو مطلب تاسو مطلب د طالبانو پلیکو کې د نن اختلافات دي
بلې د طالبانو پلیکو کې د نن تاسو ته بهتره معلومه ده چې د وزارتونو او د لوی لوی بنسټونو د دوی ترمابین ویشل شوی دي او دوی تر ډیره حد پورې د بل سره اختلافات لري اته داسې راپورونه هم غیر مستقیم شته دي چې یو وزارت چې دی ووی د بل ډلې وکسانو تلته ځای نه وي سخت یو د بل سره په دې مسایلو کې حتی تر سلا پوری خبر رسیدلې ده د دې په مابېس کې اختلافات نشته دا چې دا اختلافات تر اوسه رسنۍ ته نه دی راوتلي تر تر اوسه برملا شوی نه دی
هغه همدار سبب مشخص مثالونه لري د دې ډول اختلافاتو
په ډیرو داسې ریاستونو کې چې مثلا دفاع وزارت چې دی هغه تقریبا مختص شوی یوازې یوې برخې ته دی، یعنی تقریبا د هیواد یوې برخې ته، هلته بیا د بلې برخې ډیر کسان نشته دي پکې، یعنی د دفاع وزارت کوم مهم کسان چې دي هغه چارواکي واغې چې دي، نو په هغې کې تر لاندې پورې ټول د دې وی سیمې او د دې یوې ډلې خلک چې ډیر ورته د غنی برادر د ډلې یا د خاغلی یعقوب د ډلې کسان وایي، همداسې د کورنۍ چارو وزارت بیا یوازې د حقانی په ډله پورې تړل شوی دی، ستره محکمه بیا د مغه مشر چې دی په مغه پورې تړل شوی دی. نو دغه سی اختلافات په کور د نن شته دي، لیکن را به شو تاسو پوښتنې ته، د قدرت جزایر ختم شوی دی، هغه مرجوب چې مخکې کېدل هغه یو سره کم شوی دی، لیکن تاسو په جریان کې چې 14 اوس هم کېږي په کابل کې، به 13 ورځ وشوله، نن دغه د اوس په کابل کې په 11 بجو باندې 14 شوه ده چې درانه تلفات لري، همداسې په هرات کې به 14 وشوله او مرجوب لشته ده، لیکن یو څه کچه راټیټه شوه ده. زه فکر کوم چې دغه وضعیت به دغه نامنی به په راتلونکي وخت کې یو څه نور هم ډیر شي.
یو مسله غواړم چې تاسو تمرکز پی وکړئ، هغه د انجونو د مکتبونو د پرانیستو په برخه کې یو کلن ځند دی چې طالبانو حکومت کوشش کوي بیا بیا هڅه کوي چې په یو ډول سره توجیه کړي، مګر په یو کال کې دوی ونشوي کولای چې د انجونو د مکتبونو لپاره یو پالیسی جوړ کړي. غواړم په دې اړه ستاسو نظر وپوښتم.
زه فکر کوم دا د سوال وړ مسله ده، کله چې د طالبانو چارواکي هم په دې اړه د رسنیو سره خبرې کوي، نو دوی هم د دې نه اندېښمن دي. نو د افغانستان ټول ملت او ټول ولس ته دا یو پوښتنه پیدا شوې ده چې هغه مهم چارواکي چې د دې نه اندېښنه لري چې په یو کال کې نصاب جوړ نشو، ترتیب ورته جوړ نشو، او د ټولې نړۍ او په کور دننه د ټول ملت یو لوی انتخاب او یو لوی تشویش چې دی هغه د جوړکړم دغه مکتب د دې ته زمينه مساعده نشوله، نو خلک پر شک کې دي چې کېدای شي دا تصمیمونه نور څوک نیسي او بل چیرته نیول کیږي، لکه څنګه چې په خوانی ولسمشر حامد کرزي هم دې ته اشاره کړې و چې کېدای شي دا تصمیم کوم بل ځای کې نیول کیږي. نو زه فکر کوم چې کته ست معلومه و او تاسو په یاد وي جوړکیاني مکتب ته تللې وزارت معرف اعلان کړی و چې مکتبونه به پیل کیږي، جنکیانو مکتب ته تللی ویل کې طریقې ورسته به پنیمای کی خبر ورسید
چې په یو ورځ باندې په همغه ورځ باندې همدار صاحب چې په پام کې و دوی د انجونو د مکتبونو د پرانیستو عمومي اعلان وکړي، په همغه ورځ باندې د مطبوعاتي کانفرنس پنیمای کې د پوهنې وزارت ویان اعلان وکړ چې د سی او څ په پلان کې نشته. لته سونه مننه ډیره زیاته.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
بیا هم بس ته دوام ورکو. قانی صاحب، د طالبانو د حکومت یو شمیرغړي، د کابینې یو شمیرغړي د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دي، دا روحیه په طالبانو کې د چي وای وای زمونږ وزیران دي هیڅ مهمه نه ده چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي، تاسو د موضوع ته څنګه ګورئ؟
دا یو ډیره مهمه ده موضوع ده، د هیواد په اداره کې، د هیواد په سیاسي سټرکچر کې، د هیواد د بین المللي اړیکو یا د سیمه ایزو اړیکو په دغه کې فرهنګ کې دا ډیره لویه خبره ده، او تر څو پدې چې زموږ حکومت دی، حکومت په توګه پر نړیوال سټیج باندې موجود نه وي، په سیمه ایز سټیج موجود نه وي، په مربوطو اړخونو کې زموږ د ملت نمایندګي وجود نه لري، نو په اصطلاح موږ دغه سیو دغه یو کړه، دا سیو جزیره ایس دنیا لار نه تللې دي او مل دنیا ته لار نه لرو، او په دې حالت کې زموږ هیڅ شی وده نه شي کولای، او تاسو پیږئ چې نننۍ نړۍ تقریبا تر یو کلی هم راوړل شوې ده، او نړیوال روابط د قوت نښانې دي، نړیوال روابط یو با مسؤلیت مملکت اغه تیر دغه کې ترسیموي یو مملکت څومره با مسؤلیت ده، نړیوالو قوانینو په وړاندې، نړیوالو روابطو په وړاندې، نړیوالو دغه په وړاندې راکوړ په وړاندې باندې د څومره مسؤلیت په دا دی هوا د دغه څنګه کې، او تغذیه هم تقریبا د هوا مدني تغذیه له نړیوال دغه څخه کې د فرهنګ موږ تاسو نړیوال شوی دی کلتور نړیوال شوی دی نو لدی څنګه دغه کیږي د دې ځینی مدني نهادونه یا مدني بدني پوتنشلونه نړیوال دغه باندې تغذیه کی موږ کدا حالت کې پاتې ځې فکر کوئ چې موږ یو انزوا ته روان یو او دا چې انزوا ته روان شي هغه انزوا موږ ته خیر نه ده ځکه موږ شل کاله پنځه کاله تلویح کاله په جنگ یو او یوازې دا توانایی نه لرو چې د ځان د جنگ د کندو کفارو سره
پورته کړو. قانع صاحب دغه مسله همدغه ستونزه چې د اوس تاسو بحث پې کوئ دا له نړیوالو سره د طالبانو د حکومت پر تعامل څومره ناوړه اغېز کولای شي؟
نو دا خو تعامل نه ده، اغېز خو څه چې اغېز خو مثبت نه دی، خو تقریبا
د دوی خبرې اوس په قطر کې له امریکایانو سره روانې دي. مثلا توقع لري چې ملګري ملتونه د دوی استازی د رسمي استازی په توګه ومني، یعنی دوی په یو ډول سره له نړیوالو سره په تعامل کې دي. همدغه مرحله ته چې دوی رسیدلی دي پر دې څومره ناوړه اغېز کولای شي؟
ګوره نړیوال تعامل ځکه نشي رامنځته کېدلی، دلته ډېره لویه خبره ده. په پدې د امریکا د متحده ایالاتو سره وسته تعامل خبره یا نور هیوادونو سره نږدې چین دوستي واده ده یا دا نږدې دغه چي دی. دلته خو خزم تقریبا هغه په نیمایي دغه کې دی. پاکستان اسلامي جمهوریت زده خیم چې هغه تقریبا په پارلمان کې خزستا، په بیوروکراسي کې خزستا، حتی په پوز کې خزستا، او اوایي قواو دغه خزستا. البته یو دیموکراتیک سیټ اپ موجود دی چې ته د خلک راولړی دی په رسمیت پیژني، هغه په رسمیت پیژندون کې مملکې کې حکومت د خزو د ووټ له تحریم سره مخامخ کیږي، د خزو د غله تحریم سره مخامخ کیږي، مخالفت رامنځته کیږي. په لهازه په نړۍ کې د څو پټ نسته چې د خزو د مخالفت باوجود دی راولړ په رسمیت پیژني. هغه د څار کال دی سمو په افغانستان کې یو دغه د پرسپیټ او پیژنو یا نو پیژنو موږ د قوی تجارت نه روسان نه یوه وروره د ګاز نه ګاز نه لیکم دغه تللی اروپا ته موږ دغه یو امریکایان نه چې نړۍ سرمایه لم سره یو بٹن دی د کمپیوټر یو بٹن کې کاغو نړۍ سرمایه کنګال کوي او ولار ساغي له تجارت او باسو یا له داسې بندیزونو سره مخامخ کوي. هغه د حقیقت موږ تاسو خو د نړۍ دی وو باریو که نړۍ سره روابط قطه کوم مجبورو نړۍ خو هیڅ نشکوه نړۍ په لمګه د خواخ دنیا ته هیڅ توان نه رسیږي. دنیا ته به موږ څه توان ورسیږي؟ یو شل د نیوز بادام لرو، یو څنو کې د غلرو هغه وروره پاکستان هم نه راسخخي، یو څور میان په دغه وخت کې دغه کیږي د دې ورته اړتیا څور اما غیر په دغه باندې کلدار را باندې اخی او تاغه نړیوال کرنسی هغه زری مبادله شي دا اساری ذخایر چې هغه په لاس نه راکړي وراسه په کلدار را خواخه. نو اوس د ماته یو د بروس کارو یو تاجر ملي هغه چې موږ د اسکاره ال تورلو بیا پاکستانیان دونه باندې کوي سیاره د دې د قوت د رقم ده تن موږ سره خرج کړي په یو لک ادول کلدار را ترایوړي په 5000 روپیه راته حساب 5000 کلدار او باندې کوي سپدې کې دا شی کم ده په دې کې د قوت د رقم ده او د سوخت د رقم ده او پلانې کم ده. یعنی د تجارت هم په هغه شکل نه د نړیوال ستاندارد ته موږ راچولې وي ځکه چې موږ نړیوال تعامل نه لرو، نړیوال رسمیت نه لرو، حتی سیمهیز رسمیت نه لرو، د پاکستان سره نه لرو. دا د خپل د بارس کار چې پاکستان شاد دي ضرورت دي د روميانو کې چې پاکستان ډیر شاد ضرورت موږ په نړیوال مارکیټ او یاد نړیوال وسلو قوانینو او مراوداتو او ارتباطات په بنیاد باندې د سقر څولای ځکه موږ دغه لرو نړیوال عیسیت نه لرو.
مننه همدار صاحب. قانع صاحب یو جالب مسله یاد کړه، هغه په کابینه کې د طالبانو په حکومت په اډانه کې او په کابینه کې د خځو نشټوالی دی. البته ډیر خوانی حکومتونه به هم د افغانستان داسې و چې خای حتمان به وزیران نوې پکې وزیران خځې بنوي پکې، مګر لک تر لګه د حکومت په ټوله اډانه کې تل د خځو موجودیت په 1300 کلونو کې وو. دا د طالبانو د حکومت پر اغیزمنتوب څومره اغیز کوي او په تیر په نړیواله کچه د رسمیت پیژندنې په مسله کې؟
زه فکر کوم ډیر مهمه موضوع ده. په نړۍ کې دیموکراسي د ولسواکۍ ده او د نړۍ تقریبا ډیر هیوادونه چې دي دیموکراتو پرمختللي، وغه هیوادونه چې موږ ورسره اقتصادي اړیکې لرو یا دوی نه توخو لرو اقتصادي یا زموږ پیسې راکنګل کړي یا موږ دې ته اړتیا لرو چې هغه موږ پر رسمیت وپیژني، نو په هغه هیوادونو کې د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې چې ده هغه ډېره بارزه ده، په سیاست کې ډېر پرمختللی رول لري. نو هغوی د ښځو د تقاضا نه یا د ښځو دغه ارزښتونو د منې کولو نه پرته زه فکر نه کوم چې د طالبانو حکومت یا بل کوم رژیم دی هغه په رسمیت وپیژني. نو په دې اساس باندې یو تاسو نیمایي قشر دا یو خوسلوي کال په افغانستان کې جنگ و، تر هغې وروسته دغه نور جنجالونه منطقوي او بیا دغسې انقلابونه، او بیا په ترڅ کې نیمایي قشر موږ له دوایرو نه چې دی هغه منې کوو، زده کړو نه محرومو، همداراز کار نه ورته ورکوو یا کار نه ورته ورکول کېږي. نو زه فکر کوم چې دا لویه ستونزه ده، او دا نه تنها په نړیواله کچه باندې په سیمه ییزه کچه بلکې د افغانستان خلک هم دا خبره نه ورسره مني. دا صحیح ده چې طالبان به په داسې یو مفکوره باندې په یو فکر باندې راغلي وي چې هغه به یو مدرسې فکر وي، چې هغه هم زه فکر کوم په دې اوس وخت کې راځيګېدلې فکر به وي، لیکن هغه د دیوبند کوم پخوانی فکر چې وو چې د هند تاسیس کوم دیوبند چې دی په هغه کې د ښځو ونډه چې دغه په سیاست کې هم شته، په دې باندې هغه علماو کتابونه هم لیکلي دي او ډېر په دې باندې څېړنې هم شوي دي. لیکن بدبختي دا ده چې په دې تیرو تقریبا څلوېښتو کلونو کې د پاکستان په مدرسو کې د افغانستان لپاره داسې خلک وروزل شول یا په داسې نصاب باندې خلک وروزل شول چې د هغوی د افغانستان د بنیادونو سره دښمني ده. نو په دې اساس باندې په دې فکر باندې دا خلک راغلي دي، او په دې فکر باندې زه فکر کوم چې دوی اماده هم نو د حکومتداري ته، دا هر څه یو دم د خلکو ته ورپاتې شول. زنه پوهېږم چې کار په کوم ځای کې چړپېدلې دی، په کوم ځای کې مثلا ستونزه رامنځته شوې وه، لیکن دغه هر څه دوی ودې ته اماده نه وو، او نړیوال هم دې ته اماده نه وو چې دغه یو حالت رامنځته شي. د افغانستان خلک اوس هم په شوک کې دي، هر ورځ موږ خبرونه اورو، موږ دغه حالات د افغانستان د نږدې نه څارو. نو زه فکر کوم چې په نړیواله کچه چې د ښځو حقوق دی په رسمیت ونه پیژني، ښځو ته په اداراتو کې ځای ورنه کی، د ښځو د تعلیم سره دوی هوکړه ونه کی، د جنکیو پر مخ باندې مکتبونه پرانیزي او د جنکیو د پاره یو روښانه پالیسی دوی ونه لري د ښځو په اړه، زه فکر کوم چې نړۍ خو پر ځای پرېږده، د افغانستان خلک به هم دوی په رسمیت ونه پیژني، او هغه کورنۍ مشروعیت چې دوی ترلاسه کوي هغه به هم دوی ترلاسه نه کړي.
ډېر زیاته مننه. په وروستیو څو دقیقو کې یو یوازې یوه بله موضوع هم راواخلو چې هغه د سکتوري وزارتونو اجرات دي. په تیرو حکومتونو کې سکتوري وزارتونو د پرمختګ په برخه کې، د رغونې په برخه کې، د تاسیساتو د جوړولو په برخه کې اجرات کړي دي. په تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د سکتوري وزارتونو اجرات تاسو څنګه ارزوي؟ قانع صاحب لومړی تاسو.
بله، د دوی دغه کې یو ډیره ستره خبره چې دی کوي او لاسته راوړنه هم بولي، هغه د خوشتپې کانال دی چې د اوبو لګولو په باره کې دغه کې یو د تبلیغات هم کېږي. زه نه پوهېږم د کانال باندې څومره کار مخته تللی ده، څومره دې ته بودیجه شته، دې ته پاره د دې عملي امکانات څومره دي، او تر اوسه پورې کارونه څنګه په مطلب لري. هر څه دا یو ښه کار دی، او دا کریډیټ دې په وخت کې شروع شي، کریډیټ یې بیا دوی ته ځي. پاتې شو په نورو سکتورو کې دغه کې خدماتو کې، زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې داسې خاص څه چې موږ هغه پاره دغه په د پرمختګ د پرهنګ په اساس محاسبه کو د سترګې رامنځته شوی د سړکونو حالت په مغه په خواني شکل د ځینې پلچکونه جوړیږي. بد حالات رالو، زلزلہ رالو، سیلابونه رالو، خدمات په هغه کچه نه وي چې یو منظم ارګان یا یو سکتوري تشکیل یا یو سکتوري ارګانیزم تشکیلات هغه وړاندې کړي. شکایت رامنځته سولو، دغه سولو خلکو ډېر بد بد شکایت وکولو چې دا بلپد نو په دغسې بیړنیو حالاتو کې د کومک رسولو هغه سټرکچر هم د دې دغه نه وو چې خلکو قناعت حاصل شوی وي. خلق دغه وسی بل دوی هم نړیوالو ته دغه لمن وغوړول سیاره مدرسه و 300 میلیون ډالر دې سیلاب د پلو لپاره غواړو ارتي الرو. نو دغه کومک دې وګورته لاغه هم دغه یو ظرفیت چې دغه دا کومک دغه کی ورسې خلکو ته دا دغسی هغه په دې باندې اعتراض لري چې هغه دغسی ظرفیت اداري ظرفیت موجود نه دی د حکومت ورسې نور ظرفیتونه له منځه تللي دي. تاسو په ذکر کوم چې یو جناب تکل صاحب یو خبره دا ده چې خدمات وړاندې کوي باید ظرفیتي دغه ولري کنه ظرفیتي تشکیلات هم ولري چې با ظرفیت تشکیلات هغه چې موږ د تقریبا په پروفیشنل شکل باندې په تیرو شلو کلونو کې ظرفیتي تشکیلات رامنځته شوي وو اداره رامنځته شوي وو اداري تعاملات رامنځته شوي وو هغه ډېر بد صدمه لیدلې ده. پروفیشنل خلک چې هغه په دې مسله کې پیادل پلانینګ کوي
تقریبا یو زیاته برخه د هغو خلکو وتلې د افغانستان نه
وتلې د افغانستان څخه ډیر خلک وتلې دي.
مننه
دغه شی حالت کې موږ واقعي خدای پاک دې هر څه سم کې موږ تاسو باندې کې توقع کوو.
مننه قانی صاحب او همدرد صاحب ستاسو نظر
زه فکر کوم د کوشتېپ کانال چې د خو هم د سردار محمد داود خان په وخت کې د دې هغه طرح را مسله شوی او پیغه وخت کې مې اوسه کارونه شوی و بډیړه بیا په دې تیر جمهوریت کې د دې کارونه پیل شوی وو یو څه به اوس کارونه مخ کتللی لیکن ټول د پخوانی کارونه دي. بل دغه د مادنونو وزارت وایي چې موږ قراردادونه په شفاف توګه کړی دي لیکن هغه هم مطبوعاتو ته دی وړاندې شوی یو دغه د ډبرو سکرو مسله د پاکستان سره چې راپور تشوله چې د پاکستان صدر اعظم ویل چې دا په کالدارو اخلي او د کال به 2 میلیارډ ډالر د پاکستان اقتصاد ته د دغه درک پایده ورسیږي نو دا هم واضح نه و او همدارز کوم لوی کار نه شوی کومه فابریکه نه جوړ شوی به سرکونه نه دی جوړ شوی کوم لوی کار نه دی شوی هغه په دې اساس باندې چې د نړۍ سره زموږ تعاملات چې دی هغه په صفر کې تر اوسه قرار لري ځکه د نړۍ لوی فابریکې یا کمپنۍ چې غواړي په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي یالته بیا رغونه وکړي وی د نړیوالو کوم تعاملات چې دی بانکي دیغه برغونو ته دیغه رسمیت ته ډیر اړتیا لري
bale
چې تر اوسه پوری طالبان نه دي توانیدلی چې د نړی سره دغه جوړجاړي ته ورسیږي اقتصادي مسایل هوکړي ته تاسو ته به تر معلومه ده چې په نړی کې اقتصادي تعاملات چې دیغه د سیاسي مسایل تر سیوري لاندې وي نو تر څو پوری چې د خپل سیاسي اړیکې نوی رغولې د نړی سره مثبت تعاملات نوی کړی نو فکر نه کوم چې اقتصادي برخه دې ورغی.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د نن په 15 دقیقه بحث کې شفیق همدرد د سیاسي چارو شنونکای او اسمت قانه ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکای را سره لته سو هم مننه کوم چې د خبرونه مو تر پای ووریده تر بل خبرونه مو په پاک الله سپرم هي چاره ਕੰਮ ਬਖ